په یو راپور کې اوریدل شي. خوشپاش په جواب دېشته خېری لند خبرونه. د شزو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروې انتقاد وکړ چې د طالبانو استازي د اصولو غونډې ته وربللې دي. د دې شبکې په اعلامیه کې چې پرون خبره شو راغلي چې ناروې د بشري حقوقو هغه سرغړونکي غونډې ته وربللې چې شزي او نجونې لزده کړو او کار منه کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشن ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جګپوړي چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت ناروې په کوربتوب په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 12 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوختي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لری پلاتو سیمو کې شزو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو روغتیایي وزارت په روسیو کې ویلي په هرو لسو زرو نوزی ژو ماشومانو کې دوه ویشتې د بیلابیلو ستونزو له امله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 1,08,000 کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی وین سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ شي کیږي. د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې دا لوبه افغانستان وګټي. د نایجیریا پولیسو پرون ویل د وی کشتي د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندۍ پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوی دي. دغه کشتي چې له یو واده څخه یې کسان لیشتول د دوشنبه په ورځ دغه هیواد په شمال کې ډوبه شو او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول. او روسي خبردار چې د اردن پاوس پرون دغه بي پيلوټ الوتکې د وشتلو خبر ورکړ چې له سوریه مخدر مواد د اردن شمال ته لیشتول. د روټرز اژانس په لیکنه د اردن پاوس ویلي امان اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې نیمه نړۍ د شزو ځانګړی پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو، دا به واورو سره چې نن د سمري چلر وشتمه په افغانستان کې د مور لورز سره برابر ده. په دې اړه تفصیلي راپور.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي. وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوختې دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کېږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یوه ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
ام خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنه پویدم چې نن د مور ورځ ده. پښوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په خراب دی. په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یو مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې څلور ویشتمه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډیر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده، یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه، د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
هر روز پریشان هستم و انکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر 20
شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یو نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان جنو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېرې یې میندې دي، په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته مسافرۍ ته اړ شوي دي. مریم احمدي چې د تیر نظام له ړنګېدو وروسته افغانستان او خپله کورنۍ پرېښودلې، وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی ځوروي او نشي کولی چې د مور ورځ ون مانزی.
ما کده یار غربت هستم، دور از مادر، مروز مادر.
زه په یو بهرنی هیواد کې ام، خپل مور ته خلیری ام، زنه شم کولای د مور ورځ ول مانزم. زه د حقې سره د حقې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما زوروي چې زه له حقې سره نه یم. زما لپاره دا ډیر ستونز منه ده چې زه له حقې څخه لری شم. زه د دوو کلونو راهیسې خپل مور نه لری ام، او دا زما لپاره خورا سخت ده ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوریت نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره منځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه منځل کېږي. خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه منځي. د مزار شریف ښار اوسیدونکي حاجره نظري وای دا چې د خپل مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوخه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ نه میتون کې یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم، او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، شکر د پولیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاپ دی کار وخت نه زی تسمیم نیم خپل ماشینان کوټه یو سم کار می ودروم.
سیدا غزنیواله داسې سوداګر میرمن ده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې، خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیواله وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړې او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي، نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا واکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمه شپې ورځې تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمینه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پامه لویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سید غزنیواله هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي، کار یې کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوی. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورنه اخلي ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی. پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلی غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکولونه دي، همداسې چپانې، سرپتلونه، همدغه رقم کمیسونه شیان
داسې راته ویلی سي چې په پایل کې دې ولې وغوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړي؟
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و، نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړه ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کار یې ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر مېرمنو چې تاسو په څېر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل شو او د دوی عاید کم شو، نو خپل کار یې بالکل پرېښود، چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلنو پاک لدی راته وایا تا څه لیدلی دي؟
بالکل، داسې ډېرې پېښې شته. ځینې مېرمنې دي اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول، نو دا خو افغانستان د په کار کې خامخا بدلون راځي؟
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي. په دې خاطر چې له دې نه نورې سختۍ هم موږ تېرې کړي دي او باید د دې لپاره مبارزه وکړو.
داسې راته ویلی سي چې لږه وخته طالبان بیا واک ته رسېدلي، په کار کې دې څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډېر تغییر راغلی دی. اوس د دوکان کرایه ما ټول په پور ورکړې ده، شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاپ دي، هېڅ کار مخته نه ځي.
ژوند کې دې څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنی 60% تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ژوند خپل مخ کې بیا له دو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخته ځي.
تر اوسه خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
تاسو تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر چې د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې همداسې دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅ کلام نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر یې درباندې کړی دې وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په د فکر کې وم چې کار به مې څنګه شي. د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کوم آډر مې نسي اخیسته. هماغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسوو. پېښتر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي، ګمرک په برخه کې. نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
آینده لپاره دا پلان لرم چې څه وخت لپاره دامه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم.
څومره که دا راته په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په ډېر شوق، په خاطر زه غواړم مکتب کې او معلم هم دا کار آنلاین توګه شروع کړم. اوس هم چیرته زه کار خپل دروم، نو هم دا آنلاین توګه د ما کار به روان وي. خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص ادرس نه لرم، هم د کوم دوکان کې زه اوسم دا دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د ورډګو اوسونکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغړیده، د دسکاولونو او چپلو سوداګري کوله، د طالبانو لراته ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای. اوس اړه شوې ده چې کار پریږدي، سره لدې چې بلایت هم نلري. هغه وایي
وخت کې د جمهوریت سقوط وکړ، د چپلو او د دسکاولو تجارت لارله. نو کله چې جمهوریت سقوط شو، لا هغه د تر شو چپل کاروبار بند کو، نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخ نه ورکول، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم، کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شو، دا یو هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اته د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات بيخي به حل دي، ځکه چې په مخکيني داور کې موږ په انقلاب چې وایي ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړي دي، او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو دی غوړې شوې ده. نو په وساني وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، وساني کنه خزه ډیره احتیاجی شوی دی، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستانه وي. دغه به خېب حد وضعیت خراب دی، هم نشي کولای چې خپل د خپل حکومت ماشومان چې دی اعتماد چې ورته غوړي دی، دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي، او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري دی پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې پکه کوي مشوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالي په غوښتلو سره یو خپل کلتور ژوندۍ ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
یو ضرورت ده، یو خو ایمونږ رواج ده کې ژوندی کېږي، او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژوندی ده ښځو کور نه. او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي، مړۍ پیدا کېږي، روزي پیدا کېږي، ایسول نه وځي، زون خرڅول نه وځي. دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي، اوله زه وخولم بیا بله، او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي. دلته ډېرې کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه، جلکیو نه، په وړکو نه، سړیو نه. او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکي دي ته روزي پیدا کېږي، پوکه حلاله روزي پیدا کېږي. دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو ته.
تاسو ډیره وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي، دا ولې علت راته وایي؟
دا مونږ وطن خدي خو ډیره کدرمنی دی کنه، او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا که صاحب خلصيږي، یو چې د خطي جوړوي بیا خوشحالي دا احساس کوم چې زې د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي، د اولاد ته ورسي، دانی دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود خوشحالي احساس کوم، او بل خپل رواج می ستم، په افتخار يم چې زه د افغانستان يم، زه د وطن يم، ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم، چې وطن ته می خیر نه رسي. مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واج وسوتو د مونږ خاطي ډیزاین خاطي په ډول ولیکو کې د لوس کور وکي د چاینه تنه خولي کپی کوي بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زه د لباس کم زه د بلی خزي قادر کم ای بلی خزي ذات سوت بلی خزي ته روزي وکړه تو سې چې غوډه خپل مو کې ته په پیایي چې مو خزه ژوندۍ دو ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده خزه چې دال قربان کې مونږ ریواج خوخت
یو شمیر هغه خزي چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري وای بازار نسته خلک پیسې نه لري نه راځي دغه شیان نه اخلي مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پریږدو تاسو څه وایې په دې اکله
خبرداري دو فرشته خوري چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي د ډیر غټ توند خزو ته ورو دي خزه دي چې د انټرنیشنل کمیټي چې یې ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه میازره په دا باد دا دی چې دا غ سانکشن کړی دی کنه د دې خزو ته ډیر غټ توند رسول ده ځکه چې والا بو خزه خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا د ویلې خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغوله ده سیاست سره مونږ خزه ګډی کړی دي اوله خارج به دې مونږ کومه تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مونږ مول نه خلیشته افغانستان کې اوسېږي خدای په پخکا هر کا کړه کا ز غټ کونډی ته کم غټ خزی ته کم دا رقم حالات ایمو وطن ډیر سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا ته ونت پیږي څوک کی خوري دا خز غلبی تشي خزی ته خود خز چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن زه خو کوټه خط نشم دی کوله ایمو دا باید د انټرنیشنل کمیټي د ځوانونو افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کور چوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه ته وکی ځکه چې د سیاست وی مخ خزو غریبونو پر وزي څاړه لري
بله
چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی د به ګوننګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نیم دا کور وکی لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سر چې په کاټ کې میړه دی مړوي زاید چرسی وی لیوار دی ظالمی به کور وی نو ته تشه کی د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لا کیادو ا دا غدي خازي مونږ وطن خازو زموور دی ا دې خازي مول چې نه خرڅيږي دا یو غټه وجادو
به هر میشته وګمې ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای د خدو سوداګری کې کوچنی هم وي په ډیر څه کار دي چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولاړې وي د ژوند لستونزو سره کم مخ کیږي هغه په افغان خزو راکوي چې دوی تل سخت ورځې په بریالي توپ سره تیر کړی دي اوس یې هم ستونزو ته اوګا ورکړي او د کار دی پریخودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوی صباحتمن برای د دوی دی لاغلی سادات سره می مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري ځکه چې خلک چې یا خزه چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو حداقل دوی په خپل خو بو درېږي او ورو د غواره تجارتونه غټ تجارتونه جوړیږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیره ګټه رسوي. د دې ارزښت په مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري.
په دې ورستیو کې یو شمېر هغه میرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره خځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوی شین خرڅول او بیا بازار ته ارزه کول یا میرمنې راتل دوی نه اخیستل. دوی خپل کار نه لاس اخیستای ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایي؟
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی، خلک نشي کولای کدوې تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل، مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغه باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې دا غوی نه دا اخلي، نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅيږي. او حتی د خارجيانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغه ځان د پاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته ولېږي یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لېږلی، نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټیږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډیر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کولو نو د هغوی ژوند ته یو غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یو غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بده مرغه افغانستان یو مرد سالاره هیواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کیږي دوی نشي کولی په خپل پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخیږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجیږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دینه که هم دوی تجارتونه هم کلرل که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار لپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوار سره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نو هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مګر اوس کله چې کاملا دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپل ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکار شي واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر څو نسونه به کارو کې یو نفر هر څونه چې کارو کې هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله که تاسو له ځان نه کی سره ته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځي الته ګوري چې دکاندارم یو میرمن وي او هغه سوداګرم یو ښځه وي چې دا جنسی راوړی څومره ځان راحت احساسوي او کوم څم چې پکار دی په آرامه اخیستلی سي.
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغو یاخلي د هغې قیمت باندې بحث وکړي د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه. نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابره کړي په څه قیمت یې غوښتل یا مثلا ډیر شی هغه شیونه دي چې د نارینه نه نشي اخیستلی ښځې حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله که دا راته وایي آیا کوم وخت تاسو خپله کوچنی یا لویه سوداګري تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډېره علاقه لرم. کله چې افغانستان کې وم د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډېر زیات و. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول. مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسې هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته.
که رښتیا تاسو ته ووایم ښځه هغه کمې پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوي فکرونه پیدا کیږي، هغې ته نوي پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولی ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دي، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته حتی داخل د افغانستان کې نه حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډېر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکار شي او بیا هم ډېرو ستونزو سره به مخ شي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 سلیریشت شپاک سوا بیاو. تر بیخ وقت ولاری اللہ ممال او ملگری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.